ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવા રેડિયો દે
ترنو اردن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا زمو جاه جوادم لمړی په مخړی د دې ساده مهمه خبرونه سرټکو ده د روسي په کانفرنس کې طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شمول حکومت جوړ کړي او ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویو هیوادونو یو کانفرنس جوړ شي د باجوړ پولیسو ویلي د شروع چرشنبه په ماخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې د امنیتي ادارو او څلور کسان وژل شوي او د پیښې پړه پاکستاني طالبانو منلې ده او د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د بې اعتمادۍ تحریک وړاندې شوی په کوم کې چې د اسمبلی درې دیرشو غړو د جام کمال پر ضد رایه ورکړه. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د ماسکو په کانفرنس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویانو یو کانفرنس جوړ کړي. په دې غونډه کې د روسیې، پاکستان، چین، ایران، هند او د پخوانی شوروي اتحاد د مرکزی آسیا د جمهوریتونو د استادو سربیره د طالبانو پلاوی هم ګډون کړی و. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نټ پرایس د نهیه سې شنبې په ورځ وویل چې هیواد یې د لوجستیکي موضوعاتو په دلیل نشي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی لاوروف د طالبانو د حکومت له لوري د پوځي او سیاسي حالاتو د باثباته کولو لپاره د هغوی د هڅو هرکلی وکړ، خو ویل چې اوږدمهاله حل لاره د یو ټول شموله حکومت جوړول دي چې د ټولو قومي او سیاسي ډلو استازیتوب وکړي. خاغلی لاوروف همداشان اندېښنه څرګنده کړه چې افغانستان لا هم باثباته نه دی او د داعش په څیر یو شمېر ترهګري ډلې مرګونی بریدونه ترسره کوي، خو نشه یې توکي لا هم یو لوی ستونزه ده. هغه وویل چې طالبان باید په خپلې دې ژمنې باندې پابند پاتې شي چې د افغانستان له خاورې څخه د ګاونډیو او نورو هیوادونو پر ضد به ګټه نه اخیستل کیږي. د باجوړ پولیسو ویلي د شروع چرشنبه په ماخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بم په چاودنه کې د امنیتي ادارو څلور کسان وژل شوي دي او د پیښې پړه پاکستاني طالبانو منلې ده. ځایي خلک وایي په سیمه کې د تیرې څمودې راهیسې د بدنامې پیښې زیاتې شوي دي چې له امله یې د سیمې خلک اندېښمن دي. د باجوړ پولیسو مشر عبدالصمد ډیوي ته وویل دغه علاقه کې اولنۍ چاودنه د چهارشنبه شروع په مازیګر شوې وه. وای پولیس او اف سی اسکر د دې چاودنې پلټنې ته روان و چې په لاره کې پرې دویمه چاودنه وشوه. عبدالصمد وویل دغه سیمه ډیورنډ کرښې سره نږدې ده او د پیښې وروسته یې په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په تیرو څلور ورځو کې د پاکستاني طالبانو لخوا دا د پنځم برید پړه ده چې په غاړه اخلي. د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د بې اعتمادۍ تحریک وړاندې شو په کوم کې چې د اسمبلی درې دیرشو غړو د جام کمال پر ضد رایه ورکړه. د سپیکر قدوس بزنجو په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بې اعتمادۍ تحریک د بلوچستان عوامي ګوند غړي سردار عبدالرحمن کیتران وړاندې کړه. هغه وویل د جام کمال ضد دغه ګام اخیستلو ته ځکه اړ شو چې جام کمال په ایالت کې د امنیت په راوستلو، د خلکو د ستونزو په حلولو، خلکو ته د روزګار په برابرولو او له اسلام آباد څخه د بلوچستان د حق په ترلاسه کولو کې ناکامه شوی دی. په دې غونډه کې له پنځه شپېتو غړو څخه اووه پنځوسو د تحریک وړاندې کولو پر وخت د اسمبلی په تالار کې موجود وه. د سوریې په پلازمینه دمشق کې په یو پوځي بس موټر باندې د شروع چرشنبه په ورځ چاودنه کې لږ تر لږه څوارلس کسان وژل شوي دي. حکومتي رسنۍ وایي چې دا د 2013 کال راهیسې چې د بشار الاسد د حکومت پر ضد د پلازمینې له څنډې د خونړیو بریدونو څخه دي. په سوریه کې د تیرې یوې لسیزې راهیسې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه روانه ده. کم ګړی تر اوسه پورې د دغه برید پړه چپه غاړه نه ده اخیستې. حکومتي رسنۍ وایي د پوځ په بس موټر باندې هغه مهال دوه چاودنې شوې چې سرتیری ورختل او دریم بم شان کړی شوی دی. سپینې ماڼۍ د شروع یا چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په امریکا کې به هر ماشوم چې عمر یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ وي د کورونا لپاره واکسین کیږي. په سپینې ماڼۍ کې د کورونا د څانګې ناظم جف زنتس وویل د بایډن اداره له حکومتي او سیمه ییزو چارواکو سره په تېرو اونیو کې په دې کار کاوه چې واکسینونه د وړو ماشومانو لپاره خوندي او تیار دي. هغه دا هم وویل چې په ټول هیواد کې تر 15 زرو زیات ډاکټران د ماشومانو روغتونونه او درملتونونه دې ته تیار شوي دي چې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو په بهیر کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکي وایي چې تر اوسه پورې 193 میلیونه امریکایان په بشپړه توګه واکسین شوي دي او که ماشومان نو ته هم واکسین تسویب شي نو 28 میلیونه نور به هم په دغه شمیري ورزيات شي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په لومړي ځل د شلو اورونو د نړیوالو لوبو په دویمه تمریناتي لوبه کې چې په دوبۍ ښار کې تر سره شوه وست انډیز ته په شپږ 50 رنزونو ماته ورکړه. افغانستان د ټاس له ګټلو وروسته لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه او د تیر لوبې غونډې محمد شاهزاد او حضرت زازی لوبه پیل کړه. زازی او شاهزاد لومړی وکټې لپاره د نوی منډو ملګرتیا وکړه. محمد زازی په 15 بالونو کې شپږ 50 رنزونه جوړ کړل. محمد شاهزاد هم په 15 بالونو څلور 50 رنزونه وکړل. افغانستان ویسټ انډیز ته د 190 رنزونو هدف وټاکه. د ویسټ انډیز لوبډلې په شلو اورونو کې د 50 لوبغاړو په اوټ کېدو سره یوازې 103 رنزونه جوړ کړل. په نړیوالو شلو ورځو لوبو کې د افغانستان لومړی لوبه د اکتوبر په 15 ده. د خبرونو پای.
د
وایس اف
امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
د ماسکو په کانفرنس کې له طالبانو څخه وغوښتل شول چې یو ټول شموله حکومت جوړ کړي او له ملګرو ملتونو څخه وغوښتل شول چې د افغانستان سره د مرستې لپاره د څومره ژر چې امکان ولري د مرستندویانو یو کانفرنس جوړ کړي. دا چې دا غونډه د افغانستان لپاره څومره ارزښت لري او په دې غونډه کې طالبانو ته څه ډول پروتوکول ورکړ شوی و، په دې اړه زموږ همکار منزه شهید په ماسکو کې له یو افغان کارپو شیر حسن حسن سره مرکه کړې ده. په ګډه ورو
طالبانو لاسترارونه خاصلم دا د چې دا د دوی لپاره یو خستي جو یو خټګار وو چې دوی د نړیوالو سره په دغه سی ولوي مستیج باندې ناست درلودله او خپل نظریات دوی ته وړاندې کړل او هغه کارونه چې دوی کړی دي امنیت راوستل په ټول افغانستان باندې تسلط قائم کړی دی او اوس د دوی په قول باندې چې مړی نه کیږي جنگ نه کیږي او ترور نشته دی. هغه سي ستونزې چې په خاور سره وي چې په ورځ کې به تر سلو زیات خلک مړه کېدل اوس نه کیږي دا یې نړیوالو ته ورسوله او خپلې هغه ژمنې چې دوی ویلې چې موږ همدغسې څه چې نړیوالې غواړي موږ ورته ژمن یو، موږ به د ښځو حقوقو ته هم ژمن یو، موږ د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته هم ژمن یو، خو اوس اضطراري او بیړنی حالات داسې دی چې دې ته زمینه نه وه مساعده او آهسته آهسته به موږ دې ته ځو. زمن دوی د نړیوالو خبرې هم واورېدلې او په هغې باندې دوی ټینګار وکړ چې موږ د نړیوالو هغه تشویشونو ته کاملاً په ډاډ باندې اطمینان ورکوو چې تروریزم به د افغانستان په خاوره کې مهار شي، له منځه یوړو او موږ چاته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضرر باندې کار وکړي. نو دا تبادلې افکار وو او دوی هغه وروستی پریس کانفرنس چې کاغلی مولوی عبدالسلام حنفی او ورسره پلاوی د ژورنالیستانو په مخ کې وکړه دوی خپل رضایت ښکاره کړ.
حسن صاحب، که څه هم طالبان تل د دغه خبرو دا وکړي چې دوی زیاتره حقونه بشري حقونه هم په پام کې نیولې دي او دا هم د خپلاندې کوي نه، او د دې تر څنګ تاسو څنګه چې ولا امنیت د امنیت خبره هم کوي، خو که څنګه چې موږ په وروستیو اونیو کې ولیدل چې په کابل کې او همدارس په نورو ولایتونو کې بلا بیل تر هغري پیخي ځانمرګي بدونه هم تر سره شوې دي، خو څه غني چې د افغانستان په اړه د مسکو غونډه څومره مهمه ده او ګډونوالي آیا کولای شي چې پر طالبانو باندې فشار راوړي تر څو دوی د بشري حقوقو احترام وکړي او په ځانګړي ډول د میرمن نو د حقونو په پام کې ساتلو سره د جنکیو خوانزي برته خلاص کی تاسو ته دغه امکانات ښکاری؟
نو زه خو تاسو فکر کوم چې په دې غونډه کې د فشار راوړلو روحیه نه و، یو د متقابل پوهاوی خبره و او د غونډه ګډونوالو او د افغانستان لاسو غونډیو هیوادونو استادو په خپل خبرو کې طالبانو ته دا خبره ورغو پام اوله ورویر سواله چې چیرته دوی د نړیوالې ټولنې د پخې سره سم همغږي رامنځته نکي او د هغې سره سم گزاره ونکي او په خپل سر باندې داسې کارونه وکړي چې هغه واده د دوی خوښ دی بلکې د نړیوالو رضایت پکې نه وي، نو دوی به واځي پاتې شي او په واځي پاتې کېدو ته کې به د دوی ډیر زیات تاوان وي، ځکه دوی به د تروریزم په وړاندې لکه څنګه چې تاسو ته اشاره وکړله په وروستیو وختونو کې دوه درې داسې پېښې وشولې چې هغه داعش په غاړه باندې واخیستلې او طالبان د هغې په وړاندې باندې موږ وینو چې د تروریزم په وړاندې باندې هیڅ قوت تاسو ولیدل چې ناټو غوندې یو لوی طاقت د امریکایانو غوندې یو لوی طاقت د تروریزم په وړاندې باندې هلته کامیاب نه و، نو ناکام نه و، کامیاب هم نه و.
خپل دا مهال څه ګڼي چې یو خو امریکا په دغه غونډې کې ګډون نه درلودو، نو څومره مهمه وه؟ او د دې تر څنګ خپل امریکا د ریس څه دی، څه ګڼي چې امریکا ولې په دغه غونډې کې ګډون نه درلودو؟
دلته خو داسې څرګندېږي په عاجل ډول باندې، او څنګه چې سرګی لاوروف هم داسې وویل چې دوی هیله دا ده چې د امریکې غیر حاضري په دې غونډه کې د هغه تغییر سره تړاو ولري چې د امریکې استازی تغییر شوی دی په دې لنډو وختو کې، او هغوی د خپلو لوجستیکي امکاناتو د نه درلودلو له کبله شرکت ونه کړ. او هیله څرګنده کړه چې هیله ده چې دا یوه دغه سره خبرې موقته خبرې او د دوی پرنسپي دریز نه وي. خو په هر صورت د امریکې نشتون په دغسې غټو غونډو کې بیا هم خبره نیمګړې کوي، او ښایي د نړیوالو هیله دا وي او په خاص ډول د طالبانو او د افغانستان د ګاونډیانو هیله دا وي چې امریکا بیا په راتلونکي کې په داسې غونډو کې برخه واخلي.
ډیره زیاته مننه چې راغلې زموږ سره مال شوې او دغه تفصیل او څېړنه مو د لیدونکو سره شامل کړله.
مننه تاسو نه.
تاسو ښه شیبي.
د د وایس اف امریکا جیو خبرونه ده.
د باجوړ پولیسو ویلي د شروع ته شنبه په مخام د سړک غاړې د یو ځای پر ځای شوی بم چاودنه کې د امنیتي ادارو څلور کسان وژل شوی دي، او د پیښې په اړه پاکستاني طالبانو منلې ده. ځای خلک وایي په سیمه کې د تیرې څمودې راهیسې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي چې له عملی د سیمې خلک اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې.
د باجوړ پولیسو مشر عبدالسمد دیوته ویل د تحصیل واړه ماموندو په علاقې تیر بندګۍ کې د سړک غاړې خخ په می چودنه کې سلور د امنیتي ادارو عسكر وجل شوې دي. عبدالسمد ویل دغه علاقې کې اولنې چودنه د چهارشنبه په مازیګر شوې و. پولیس او اف سی عسكر دغه چودنه په لټنې روانو چې په لار کې په دویمه چودنه وشو. د دویمه چودنې په نتیجه کې دوه پولیس اهلکار او دوه د اف سی عسكر وجل شو. پولیسو په اولنۍ چودنه کې کومه مرګ جوبله نه ده تایید کړې. عبدالسمد ویل د غیلاقه د افغانستان پولیس سره نږدې ده، او د پیښې وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي.
بارډر سره خوا کې هلته کې ایډي بلاست شوی نو د پولیس همکاران سپاین دي زموږ شي د اف سی باجوړ سکوټ جوانان دي.
دغه دوه چودنو زیمواری تحریک طالبان پاکستان منلی. په تیرو څلورو ورځو کې د پاکستانی طالبانو لخوا دا د پنځم برید زیمواری ده چې په غاړه اخلي. د نوړاندې په دیر شمالي وزیرستان او ټانګ ضلع کې هم په عسکرو او ځینې مشرانو د برید زیمواری منلې ده. په باجوړ کې په تیرو وختونو کې د ځینو پیخوپړه داعش ډلې هم په غاړه اخیستې. د باجوړ پوله د افغانستان کونړ علاقې سره لګېدلې چرته چې ویل کېږي د داعش غړي شتون لري. د باجوړ یو ځای مشر شیخ جانزاده دیوته ویل په قبایلی ضلعو کې د تیرې سمودنه د بدامنۍ پیښې سیوا شوې دي چې د سیمې خلک یې اندېښمن کړي. نوموړي زیاته کړه د دې سیمو خلکو د ترهګرۍ ضد جګړه کې ډېر مالي او جاني زیانونه لیدلي دي. دوی بې کوره شوي، کورونه وران شوي، مشران او خلک یې وژل شوي، او یو ځل بیا داسې د بدامنۍ حالاتو جوړېدو فکرمند کړي دي.
منګه خو ډیر هیله مندي چې را دا سلسله په نورو پای ته ورسیږي. خو داسې ښکاري چې بیا یواري د باجوړ په دې سیمه باندې خصوصا د مومندو سیمې ته د وزیرستانونو پورې منګه څو ورځې مخکې تلي ځای په ځای چې کومه د غیر یقیني یو ماحول جوړ دی، او داسې خلک غیر محفوظ جان ګڼي.
پاکستان کې غیر دولتي ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټي سټډیز څو ورځې وړاندې خپل یو ریپورت کې ویلي د سګنی کال پر وروستیو دریو میاشتو کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې په پاکستان کې 208 کسان وژل شوي. دا شمیره د تیر کال هم دې موده کې 203 و. ریپورت کې ویل شوی په ملکی یو ځل بیا په خبر پښتونخوا صوبه کې د تشدد لامل تر ټولو زیاته مرګ جوړه او اختیدا. د ریپورت لمخې د تشدد په دې پیښو کې د غزمن شو زیاتره کسانو تعلق د خبر پښتونخوا قبایلی سیمو سره دی او دا په ظاهره په افغانستان کې د طالبانو وخت ته د رسیدو اثر کېدی شي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د اعلی وزیر جام کمال پر ضد د بی اعتمادۍ تحریک وړاندې شو. په کوم کې چې د اسمبلی درې د شغړو د جام کمال پر ضد رائے ورکړه. د سپیکر قدوس بزنجو په مشرۍ کې د بلوچستان اسمبلی په غونډه کې د بی اعتمادۍ تحریک د بلوچستان عوامي ګوند غړي سردار عبدالرحمن کتران وړاندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د حافظ شیرانی په ریپورت کې اوري.
د بلوچستان یالت د اعلی وزیر جام کمال پر ضد به نن د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د بی باورۍ تحریک وړاندې کیږي. دا تحریک به د بلوچستان عوامي ګوند د خفه حکومتي غړو لوري د خپل ګوندی ملګري جام کمال پر ضد وي. د بلوچستان په یالتي اسمبلی کې د اپوزیشن څلورشتو غړو هم د دې تحریک ملاتړ اعلان کړی دی. تیر اونۍ د بلوچستان عوامي ګوند د یالتي اسمبلی 14 خفه غړو د خپل ګوندی سیاسي ملګري او د بلوچستان د وزیر اعلی جام کمال پر ضد د تحریک عدم اعتماد یا د بی اعتمادۍ د تحریک لپاره قرارداد د بلوچستان د یالتي اسمبلی له سیکرټري سره جمع کړی وو. د باب د بلوچستان یالت گورنر سید ظهور آغا نن د چهارشنبه په مازیګر د یالتي اسمبلی غونډه راغوښته ده. د حکومتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي د یالتي اسمبلی خفه غړو او د اپوزیشن غړو په ګډه تیر شپه خبري کانفرنس وکړ. دوی وغوښتل چې د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال دی د تحریک عدم اعتماد تر وړاندې کېدو لمخه خپل استعفا ورکړي. کني د بی باورۍ و تحریک ته دی تیار اوسي. دوی داوا کوي چې د اعلی وزیر پر ضد راوړونکي تحریک به کامیاب کیږي. په یاد خبری کانفرنس کې د بلوچستان عوامي پارټي خفه غړي ظهور بلیدی وویل چې د وزیر اعلی جام کمال په خلاف یوازې د 300 رایو ضرورت دی، خو په خبره یې چې له دوی سره 15 غړي لا هم زیات او دا شمیر تر 300 پورې دی.
نو موږ ستاسو په واسطه له هغوی څخه یو واری بیا غوښتنه کوو چې هغه دې مهرباني وکړي او استفادې ورکړي.
بلخوا د بلوچستان د اعلی وزیر جام کمال له لوري ورسنۍ ته په لیږل شوي بیان کې داوه شوې ده چې د اپوزیشن غړي به په خپل مقصد کې کامیاب نه سي. جام کمال تور پورې کړی چې د اپوزیشن د غړو اصل مقصد حکومتي واک ترلاسه کول نه، بلکې د بلوچستان ایالت د تباهۍ ولور ته بول دي. د بلوچستان حکومت ایالتي ویان لیاقت شاوانی هم نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې وزیر اعلی جام کمال به استعفا نه ورکوي. د شاوانی په خبره چې په ایالتي اسمبلی کې اکثریت له جام کمال سره دی او دا به د رایو د اخیستلو پر وخت ثابت شي. یاد دی وی چې نن به د بلوچستان په ایالتي اسمبلی کې د حکومت 14 خفه غړو څخه یو غړی د وزیر اعلی جام کمال په خلاف د بی باورۍ تحریک وړاندې کوي او له هغه وروسته به د بی باورۍ د تحریک پر ارزښت او د ضرورت په موخه بحث کیږي. له دې وروسته به د اسمبلی سپیکر په را روانو اوو ورځو کې یو ورځ ټاکی او بیا په هغه غونډه کې د بی اعتمادۍ د تحریک د ملاتړ کوونکو او د مخالفت کوونکو غړو شمیر کیږي. د تحریک عدم اعتماد د کامیابۍ یا د ناکامۍ لپاره ودواړو لورو ته لږ تر لږه د 300 غړو رای اخیستل ضروری دی. هر یو لوري تر دې زیاتې یا کمې رای هم اخیستلای. د بلوچستان اسمبلی د غړو شمیر 15 دی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
په پیښور اړوند پبلک سکول کې د وژل شوی او ماشومان والدین لستر محکمې یا سپریم کورټ څخه غواړي چې د هغه وخت جګپوړو ملکی او پوځي چارواکو پر ضد مقدمه درج او خکلو کسانو ته د سزا ورکړل شي. عدالت اټرنی جنرال ته امر کړی چې په دوه اونیو کې د ذاتی ډول عدالت ته حاضر او له شویو اقداماتو نه ځان خبر کړي. په دې اړه بشپړ راپور له الیاس خان څخه اوري.
د آرمی پبلک سکول شهیدانو خپل خپلوانو د هغه وخت اعلی سیول او پوزي قیادت د دې خونړۍ پیخي ذمہوار ګرځولې او د سپریم کورټ نه غوښتنه کړې چې د دوی پر ضد مقدمه درج کړي او ورته سزاګانې ورکړي. د شروع پوره ستره محکمې د آرمی پبلک سکول پیښور د خونړۍ پیخي از خود نوټس کې او روانه کړه او په دې موقعه د شهیدانو ماشومانو میاندو عدالت تفاس وکړو چې د هغه وخت د پوز مشر جنرال راحیل شریف، د ایسای مشر ظهیر الاسلام، داخله وزیر چودھری نثار او اعلی وزیر پرویز خټک پر ضد د مقدمه درج کړې شي. لواحقین لخوا ورکړې شوې فهرست کې د پیښور پخوانی کور کمانډر هدایت الرحمن او پخوانی هوم سیکرټر اختر شاه نمونه هم شامل دي. د ورونې په محل جسټس مظهر عالم میاخیل په خپل ریمارکس کې وایي چې د دې پیښې ذمہوارو ته خو د مرګ سزا شوې ده او څه په موقع باندې ووژل شول. دې ته په ځواب کې د یو شهید ماشوم مور عدالت ته وایي چې کوم وژل شوی وو هغه ترهګر وو، خو منصوبه جوړونکي اوس هم ژوندي دي او موږ غواړو چې دې خلکو ته سزا ورکړی شي چې دغه رنګ نور ماشومان شهیدان نکړی شي. مونږ صرف د ماشومانو د وینې بدل غواړو او دا چې د دې پیښې پلټنې کولو عدالتي کمیشن هم د سیکیورټي ناکامي د دې پیښې وجه ګرځولې ده. جسټس مظهر عالم میاخیل وویل چې د سیکیورټي ناکامۍ له وجې ټول هیواد اغېزمنه کیږي. تر دې دمه په زرګونو خلک مړه شوي او ریاست ګڼي که څوک ذمہوار پاتې وي نو پر ضد دې کاروایو شي. عدالت د شهیدانو ماشومانو د مور پلار په غوښتنه باندې د ضروري اقداماتو امر ورکړو او اٹارنی جنرل ته وایي چې دوه اونو کې په ذاتی توګه عدالت ته وړاندې شي او عدالت د شوي اقداماتو نه خبر کړي او وروسته یې د دې قضیې او روانه تر دوه اونو پورې وځنډوله. د آرمی پبلک سکول د یو شهید ماشوم پلار فضل خان ایډوکیټ څوک چې په خپله دی او روانه کې موجود وو یوه ډیوه ته وایي چې اووه کاله وشول خو تر اوسه پورې د دې پیښې پلټنې نه دي مکمل شوي. د عدالت په کارکردګۍ هم مایوسي څرګنده کړه او زیاته کړه چې حکومت نه غواړي چې دا قضیه حل شي.
عدالتي نظام نه زمونږه نه توقع شته او نه سیخکاری چې په موجوده وخت کې په دې موجوده سیټاپ کې به پاکستان کې مونږ ته انصاف ملو شي، ځکه سپریم کورټ د دې ملک ټولو نه اعلی عدالت دی. په هغه عدالت کې چې په کلونو کلونو کیس پینډینګ پروت دی، دا د چا د ځمکې د جایداد کیس خو نه دی. دا یو دونه حساس واقعیا او دونه غټه واقعیا چې په دې راتلونکي دسمبر کې به اووه کاله پوره شي. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې اوسه پورې د دې انکوائري نه مکملېږي.
فضل خان ایډوکیټ وایي چې دا صرف زمونږه مسله نه ده، دا انصاف مونږه دراتلونکي نسل لپاره غواړو. په کال 2014 کې د تراګرو په بریټ کې د پیښور آرمی پبلک سکول څخه پاسه یو سلسله زده کوونکي ماشومان او استادان وژل شوي وو او د دې بریټ پړه د تاریخ طالبان پاکستان د هغه وخت وایان احسان الله احسان په سر اخیستې وه. او د یاد ګون د هغه وخت مشر مولا فضل الله ویلي وو چې دا کار د پوز لخوا په قبایلي سیمو کې د دوی د پلویانو د وژنې په ترڅ کې کړی دی. احسان الله احسان رستا گرفتار کړی شو خو سمو د پس د پوز د ولکې نه تښتېدلو کې بریالی شو. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
عربی متحده اماراتو کې د ګڼو پاکستانی بندیانو د بند موده پوره شوی خو دومره پیسې نه لري چې د الوتکې ټکټ واخلي او په خپل کورونه تولاړ شي. ډېر نور داسې مسافر هم شته چې په روغتونونو کې بستر دي او نشي کولای چې ټکټ واخلي. دوی وایي د پاکستان د کنسلګرۍ پر ځای ورسره پښتانه سوداګر مرسته کوي. د دې خبريال عرفان بهادر پرې یو راپور سوالي.
په متحده عربی اماراتو کې میش د پښتنو شمیر په لکونو کې دي. څوک چې زیاتره په ډېرو کمو ترخواګانو مزدوري کوي او د بیلابیلو ستونزو ښکار کیږي، لکه څوک کار کولو کې زخمی شي، د چا لاس پرې ماتې شي او څوک جون د لاسه بیلي. ډېر پاکستانی مزدوران د عربی اماراتو روغتونونو کې داخل دي او وسایل ورسره نشته چې د پاکستان تلو دپاره ځان له ټکټ وکړي. دا ستونزې لرې کولو لا چې تنسلګرۍ له حالې ځل کول پکار وي، نو تنسلګري په دې کې ناکامه ښکاري. دوبه کې مست یو تاجر ویو ویډیو ته وی چې تیرو دوه میاشتو کې سلور مزدوران پاکستان ته داسې لیږلي چې هسپتال کې داخلو او د پاکستان تو د لپاره ټیکټ پیسې ورسره نه وي.
لکه ډیر خلک دلته دي چې هغه غریبانان جیل ته لاړ شي یا د څه پیسو د وجې یا د چیکونو د وجې یا نورې داسې مسلې کړي چې د هغې د وجې جیل ته لاړ شي، هغه ډیر وخت په جیل کې د ټیکټ د لاسه هغه ناسي. نو مونږ کوشش دا کوو چې هغه ته مونږ ټیکټ ورکو. ډیر داسې زمونږ پښتانه وروڼه دي چې هغه په هسپتالونو کې پراته دي، د چا خپې ماتې دي، د چا لاسونه مات دي او هغه دلته صرف د سفر د وجې هغه پراته دي. هغوی سره هغه پیسې نشتي چې هغه ادا کړي او هغه پاکستان ته لاړ شي. شي نو مونږ هغه کوشش دا کوو چې مونږ هغه ولېګو کزه تاسو ته ویمان نو په تیر شوی دوه میاشتو کې څلور کسان مونږ داسې لګللی چې دا ملاګانې ماتې شي وي خپې او لاسونه او هغه په خپل دتلو قابل نه نو هغه مونږ په سټیچر په ذریعہ باندې په پی ای کې وړلی.
متحده عربی امارات کې ډېر پښتانه تاجران هم میشتي څوک چې د خپل وسط تر مخه د بې وسه مزدورانو سره لاس امداد کوي. زبیر خان چې د مردان سره تعلق لري وای چې په دې هڅه کې دی چې په متحده عرب امارات کې میشت وس لرونکي پښتانه راوځي کی او د ستوندو ښکار مسافرو سره لاس امداد وکړي.
څومره چې کوم ایکسپیکټیشن دی نو هغه خو نه دی خو بیا چې زمونږ کوم اوس په دې ټیم کې تنظیم کوم مرګري دی موږ سره خپل منډه تړلو وي خپل وخت دی کوم د پاره ورکی خپل پیسې لګي خو لکه زمونږ د نورو پښتنو د ایکسپیکټیشن دی چې موږ سره په دې تنظیم د هلګل کې په دې منډه تړلو کې موږ سره سوالي د تنظیم به نور مضبوط شي او موږ به زیات نه زیات د پښتنو خدمت وکړي شو. ایزیشن په هر هغه ځای کې کار کوي چې کوم ځای کې د پښتنو ته د منډه تړلو ضرورت دی مختلفو ته د خدمت ضرورت دی پښتنو ته د ویرني ضرورت دی.
که هم د پاکستان وزیر اعظم عمران خان بهر اوسیدونکو پاکستانو ته حکومتي مرسته ورسول اعلان نه کوي خو په مسافرۍ کې جون تیرولو والا مزدورانو دا حال دی چې تم سلګرې ته ځان نه شي رسوي او نه دوی تپوس کوي. په زرهاو پاکستانی په جیلونو کې بندیوان دي او د وکیل کولو وس نه لري نو مسافر په دیرو ګرځي او دوی له چندې راټولوي او ډېر مسافر چې د سختو کارونو له کبله ناروغ شوي نو خپل وس نه لري چې پاکستان ته لاړ شي او نور لا تونسلګري بندوبست کوي نو دا مسافر په ډېر سختو کې جون تیروي. عرفان بهادر، وی او وی، ډیو ریډیو، یو اے.
ترنو اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا راپور نو اوریدل او سم یو اداري چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکای د فوج د مخبره د اداري ډایریکټر لیفټیننت جنرال سکاٹ بیریر ویلی دی چې افریقا کې اوس هم د ترهګرۍ لوی خطر شته ځکه چې القاعده او دولت اسلامي سره تړلو ګوندونو د افریقا په ځینو سیمو کې خپل اثر رسوخ او عملیات خوار کړی دي. د خبرداري ورکړې ده چې د افریقا په ساحل سیمه کې القاعده سره تړلې جماعت نصرت الاسلام والمسلمین نومي ګوند او دولت اسلامیه په لویه صحارا سیمه کې خپلې حمله جاری ساتلې دي. هر کله چې په قطبی موزمبیق کې د کال 2000 نه د غلطه تازه راپورته دولت اسلامیه ګوند خپلې کارروایي شروع کړې دي. د امریکای د خارجه چارو محکمې د دغه ترهګر ګوندونو 15 مشران په ګوته کړی دي او دوی د 12200 رښتم ترمیمی انتظامی حکم لاندې خصوصي تور نامزد کړی شوی عالمی ترهګر ګرځول دي. په دوی کې موزمبیق کې د دولت اسلامي د فوجي او د خارجي معاملو منتظم بونو ماده مشهود عمر هم شامل دي چې د ابو سلیفه محمد او د ابن عمر په نومونو هم مشهور دي. دولت اسلامیه موزمبیق چې په قطبی موزمبیق کې څومره حمله کوي دی د دغو حملو ستر کمانډر دی او په ټولو حملو کې د پیوستون ساتلو کار هم ورته سپارلې شوی دی. د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین سیدان هتا د مالی پکیدانو میسیمه کې د ترهګر حملو ستر مشر دی. د ابو قربانیانین او عبدالحکیم الکیدالی په نومونو هم یادیږي. دین علاوه بل ترهګر ګرځولې شوی تن سالم اول برهمت نومیږي او د جماعت نصرت الاسلام والمسلمین ستر مشر او د مالی په موپتی سیمه کې د اربندا او سرمنا علاقو ستر مشر دی. د دویم نوم ابو حمزه الشنقتی او حمزه الماریتانی هم دی. دریم تن علی احمد رگی نومیږي چې خلک د علی ډیر په نامه اومبري دی. د الشباب ترجمان او یو ستر مشر دی. د پکینیا او سومالیا کې د حملو په منصوبه بندو کې ککړ دی. څلورم تن عبد القادر محمد عبد القادر دی چې بل نومې اکرمه دی. د الشباب ستر مشر دی او په دې ګوند کې د عملیاتو او د سامان یو ځای نه بل ځای ته د رسولو د کارونو مشري هم کړې ده. د دې ذکر شوو کسانو د ترهګر ګرځولو په نتیجه کې امریکا د دوی مال حال په خپل ولقه کې اخیستی شي. امریکایان دې کسانو سره د هر قسمه لید دین نه هم منکړې شوې دي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې امریکای د موزمبیق دولت اسلامیه جماعت نصرت الاسلام والمسلمین او الشباب ګوندونه ترهګر تنظیمونه او خصوصي طور عالمی نامزد شوی ترهګر ګرځولی دي او دارنګ په بیګونا خلکو د دې د حملو وستواني کمزورې کړې ده. خاغلی بلینکن خپل تحریری بیان کې دا هم ویلي دي چې برای ازمي افریقا کې د ترهګر خطرو د تابعیا کولو لپاره د ملګرو ملکونو خپلو کې د جخت کار کولو ضرورت دی چې دا شان د افریقا په غربي شرقی او سویلی سیمو کې د دوی جنگي او خلکو کې د خپل اثر رسوخ ورولو صلاحیتونه کمزوري کړی شي.
ترنو اردوونکو خبري خبرونه هم دومره وا اوس مو پام را ګرځو د بي بي سي رینی ځانګړي خبرونه ده.